علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا جبلیم اوریدونکو اوس تر تا د مشال ریډیو د ماخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د نورو هیوادونو په څیر نن په پاکستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د رسنیو خبریالانو په اړه یو تازه رپورټ وایي چې په پاکستان کې خبریالانو ته ګواښونه 80% زیات شوي دي، او نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه دوروزنه غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د مستورانو تنظیمونه وایي چې د حکومت لخوا د اعلان باوجود د مستورانو کم ناکم میاشتنی اجرت 15,000 روپۍ ورکولو باندې عمل نه کیږي، چې له وجې د دوی ژوند د مشکلاتو سره مخامخ دی. د مستورانو مشرانو دا څرګندونې نن د مستورانو نړیوالې ورځې په مناسبت په 400 کې یوې غونډې ته کړې دي. په دې موقع یوې ښځینه مستورې تاجمینې مشال ریډیو ته وویل چې د سړیو په نسبت د ښځینه مستورانو حال نور خراب دی.
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم، نو تاسو به ډېر افسوس وکړئ چې هغوی څنګه حالات کې زندگی تیری، خاص کر بیا هغه زنانه چې یې خاوند مزدور وي یا هغه کونډه وي او په کور کې هغه سلائی کړی کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي، او هغې ته کم ریټ ملاویږي. په میاشتو کې هغه برابرېږي موږ له 3500 یا 3600 روپیه راکوي، هغې باوجود هم دا زنانه لګیا دي.
د چرسدی ترڅنګ په پیښور، سوات، کراچی او د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د مزدورانو په اړه د پوهاوي لپاره د یومي مزدور په مناسبت لاریونونه او غونډې شوې دي، چې پکې د مزدورانو د بیلابیلو اتحادیو ترڅنګ د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم برخه اخیستې. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یومي مزدور په مناسبت مزدورانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو خپلوانو مدني فعالانو د لاریون لارې غوښتنه کړې ده چې روک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د روک بلوچانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په لاریون کې ښځو او سړو بینرې په لاسونو کې نیولې وې چې ورباندې د لادرک کسانو په اړه شعارونه لیکل شوي وو. د مظاهرې یو ګډونوال اسلم بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې بلوچان د وارنټ یا مقدمې دایرولو پرته تختول کېږي. په بلوچستان کې پخا سړي ورکېدل، اوس ښځې، ماشومان او زده کوونکي هم خوندي نه دي. بلوچ سیاسي ګوندونه، مدني فعالان او د بشري حقونو سازمانونه د بلوچانو د لادرکې تورونه د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوځ او حکومت دا تورونه ردوي. په پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکوونکي سازمان فریډم نتورک په کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. سازمان پرون رسنیو ته پاستولی رپورټ کې چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی ویلي چې په 2020 او 2021 کلونو کې د رسنیو په کارکوونکو د حملو ورته د ګواښونو کولو 80% پیښې شوې وي، چې دا شمېرې د 2020 کال مئی او د روان کال د مارچ میاشتې په میانځ کې 120 ته رسېدلې دي. په رپورټ کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ښار بلل شوی دی. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منصور کړی و، خو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په رپورټ کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربیره قانون ایست خبریال ته ګټه نه ده رسولې. نن د قطر په سر ښار دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه دوروزنی غونډه کیږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش کوي، چې پکې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. ملګرو ملتونو د اپریل په 13 په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې هدف په افغانستان کې د بشري حقونو عملي کول، ټول شموله حکومت جوړېدو، د ترهګرۍ او نشي موادو د مخنیوي په اړه خبرې اترې کول دي، او د دې مسئلو په اړه له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د خبرو اترو په برخه کې ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو د مشر بیان سټیفان دوجاریک د اپریل په 13 ویلي وو چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه، خو د طالبانو حکومت له دې غونډې څخه ځانګړې هیلې لري. او روس بیګا شپه په اوکراین 13 میزایلونه ویشتلي دي، چې د اوکراین پوست په اهداف فضایي دفاعي نظام یې نیستي ټول تباه کړی دی. د مې په اوله نیټه د شپې مهال ویشتل شوو د دې میزایلونو د ځایني او مالي زیان په اړه په سمدستي ډول څه نه دي ویلي شوي، خو په اوکراین کې په دغه مهال تر 2 ساعتونو سایرنونه غږېدلي دي. د اوکراین د پوست مشر په ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې دا میزایلونه په ځایي وخت د شپې شاوخوا 2:30 بجې د روس له مرکزونو ویشتل شوي دي. ویل کېږي چې په ویشتلو 13 میزایلونو کې 45 په هوا کې تباه کړل شوي دي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور نن د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا چې په خبر پښتونخوا کې د مزدورانو حقوق لپاره کارکونکو په ډېره سوایي
کله نه موږ متاثر شوي نو فصلونه ډېر کم کېږي. یو خو د سرې بحران د سره ډېره کې ماته شوه، د دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نشي ورکولی.
نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه کیږي، خو د طالبانو حکومت وایي له دې غونډې څخه ځانګړي هیلې لري.
موږ غوښتنه ځینې دا وي چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي. د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي.
او په خیبر ضلعه کې د زراعت یا کرنې بدلون پلان لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوي دي.
کله نه موږ متاثر شوي نو فصلونه ډېر کم کېږي. یو خو د سرې بحران د سره ډېره کې ماته شوه، د دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نشي ورکولی.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې تړاو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه شوي دي. د مزدورانو اتحادیې وایي حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 5000 روپۍ مقرر کړی دی، خو د دوی په خبره په هغې عمل نه کیږي. دوی زیاتوي چې د مزدورانو او د هغې د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګه د پام نه کیږي چې څنګه د نړیوالو قوانینو کې ورته ویل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدورانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
نن تاسو وګورئ په دې گلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي. نه خو د مزدور لپاره څه مراعات اعلان پدې شوی دی، نه ولا چې دا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي، نه چې دا تنها اعلان پکې وشو.
دغه اواز د زنانه مزدوري تاجمینی دي چې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړه. دا لاریون په 400 کې د انقلاب پارټي پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړمبی مای د صوبې بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریونونه او مظاهرې وشوې، نو بل خوا د حکومت لخوا عام چوټي یا رخصتي هم اعلان شوی او ټول سرکاري او نیم سرکاري محکمې په چوټې دي. زنانه مزدور تاجمینی مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای، خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دی.
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو به ډیر افسوس وکړئ چې هغوی څنګه حالات کې زندگی تیری او څومره خراب حالات ته وګوري. خاص کر بیا هغه زنانه چې یې خاوند مزدور وي یا کونډ وي او په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي، او هغه تک کم ریټ ملاویږي. موږ په خپل کتلې چې مارکیټ ترا شو نو هغه یوې لنګي 30000 او 35000 ریټ وي، او د هغه په دوه میاشتو کې برابرېږي. موږ 3500 یا 3600 روپیه راکوي. له هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي. نه په 3000 باندې خونن سره برابر 4000 نه تیریږي. تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنخواګان دی پکار نه کیږي. پنسن هم دي. د هغه د ګاډي پېټرول پرې، د هغه د بجلی بل نشته. له هغه بچي چې دی په خو کلو کې سبقونه وي او په خو ستون مرزي د مزدور بچي په ټول عمر مزدوري لاري مزدور مورې مزدوره او بچي مزدور.
دغه لاریون مشرکونکو امداد لی وای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي، خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت.
نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوې دي، ولې چالو شوې دي؟ پرون ما ته یو ملګری وی چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25000 روپیه میاشت. نن چې څومره سمال انډستری ده، څومره پرایویټ ایجوکیشن دي، څومره نورې داری باغې کې مزدور رجسٹرډ لري.
او یا کلین شایمن چې وړاندې د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي، وایي چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه مزدوران د خپل بنیاد دی حقونو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم افسوس سره ډیر زیات چې جړه راځي. یو مزدور ګورځه خرڅ کړه، پیغلې لونه وته ناشته شې دې نه وته، نو خپل ګورځه خرڅ کې په مردان کې او هغه لونه په وعده کړې. زم خلک شګاکو یا دې شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورځ ټول خیبر پښتونخوا هو یاري دې پر ډیر غټه خبرونو کوم. یو مزدورې ما او دې شرط ګردم زما بدنامم زشم زمانه روزګارم واغشتې شو او لوټکیګم زه نیکان راضی زما په سر فروزی اخر ولی
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا په چارسده کې وشوه. دغه مظاهره مشارکونکي وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل دغه د حق د بار راوتی چې خپل حقوق ورکړي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدورۍ د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ دریز معلومولو له سوسوارې هڅې وکړې، نو دوی ویل چې خبرې نشي کولی او مصروف یم. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټویټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکي معیشت کې حصهدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یوه ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړې ده. د یادونه چې د مالي کال 2023 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15,000 روپۍ اعلان شوي، ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغې نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، تاسو ته شبیر احمد جان په رپورټ کې اوریدل چې نن د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې تړاو د خیبر پښتونخوا په سوات کې په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل مزدورانو د غوښتنو حقونو فعالانو ویناوې کړې دي. د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري په نشاط چوک کې د مزدورانو یوې مظاهرې ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
سلامونه پیرزونی، نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په سوات، په کابل کې، په مټه کې، خوازه خیل کې، خودی وخت کې، په نشاط چوک کې یو جمع جوړ شوی دا پای کې چې دینو دغه مزدورانو مشران غي د ویراګانې کې مزدوران په کې شریک دي. دوی سره خبرې اترې کوي چې دا ورځ ولې مانځل کیږي. د دې وجه سره مثلا عبد الله یو سیاسي ورکر دی، د عوامي نېشنل ګوند سره د ډیر وخت نه دی او د مزدورانو لپاره نه راوته. عبد الله، نن مزدوران تاسو وینئ، څه غوښتنه ده د دې ورځې مانځلو بنیادي مقصد څه دی؟
چې په ټوله دنیا کې دا ورځ د چا دپاره مانځیږي؟ دا خلک ناخبره دي. دا خلکو دپاره د ریاستونو هغه پالیسي نشته. په کار ده چې هغه پالیسي وای چې دنیا کې چوټي ورکوي، خو هغه خلکو چوټي نشته. په کار ده چې په دې ورځ باندې دلی یو خصوصي مراعات اعلانات کولی. په کار یې دوی په خپله چوټي وای دلی چې نوي پیکیجونه اعلان کولی. دوی به راتلل په دې ورځې په مناسبت په پای کې سا اغستا او د خپل حق، د خپل حقوق او د هغه تاریخي ورځ نه ځان خبرو چې د کم سره پاسه سل کاله مخکې په 1886 کې په امریکا کې چې د دې خلاف د دغه ظلم، د دغه جبر، د دغه بربریت، د مزدور سره چې کوم کېدو تاغي خلاف چې کوم خلکو چې د جهاد او کو شهادت یې ورکړي، تاغي په نتیجه کې دنیا را تسلیم کړه چې دا ورځ مانځل کیږي. خو دا ورځ چې چېرې پر مانځل کیږي دا وو چوټي نشته.
بل مرګره مو سره ده د وی چې راځه د مزدور یونین او دغه د مشارکو مخفل تعارف وکړي. یو ریپورت راغلی ده چې پای کې ویلې شوې دي په خیبر پختونخوا کې بزرګونو مزدوران داسې دي چې هغه بغیر ماویزه په ډوډۍ باندې کار کوي. بلکې سوات هم شامل دی چې 14,000 داسې مزدواري کښ دي چې هغه په ډوډۍ کار کوي، د هغوی خاندانونه په ډوډۍ کار کوي. بیا نیم په نیمه داسې خلک چې حکومت چې کم منلی شوي پیسې دي، یعنی 15,000 روپۍ بیا هم نه ورکول کېږي. تاسو خپل تعارف وکړئ، په دغه تاسو څه کوئ او څه پکار دي؟
ډېره مننه خان او آباد سیاحت خان شرمنه یم. شاعر وایي څه به احساس ته بل لوخ وګړي چا چې په ټول عمر کې یو ځلې جړلې نه وي. تاسو چې کومه خبره ده بالکل لستاینې وړ ده. نن زه ګورم موږ اختر مانځلې دی، خو ډېرو خلکو خپل د اختر اوس بویر مانځلې ده. ډېرو خلکو د بچو په خو منې پیزار نه، پتن کپڑے نه، په کور کې خوراک نه. د مزدور 700 روپۍ دی دغه مغه ته نه ملاویږي چې په ډوډۍ کار نه کې بس په کار دی. موږ خلک مجبور شو چې په ډوډۍ منې کار وکړي. نن چې دا کوم ورځ مانځلې کېږي، دا د مزدور د وینو دپاره، دغه د خولې دپاره مانځلې کېږي. باید زموږ غوښتنه د حکومتي چارو واکو نه، د خلکو ادارو نه چې د مزدور سره دی ودرېږي. پار دی کې او مزدور منې ظلم دی. زه په خپل اور سیزم په سعودي عرب کې پاتې کېږم. ما ته پته چې دلته کې څومره تکلیف دی، څومره دلته کې اوړو بورې پسو، دلته کې معمولي خوراک اغستل پسو دي. په 700 کې به غریب سو کې منګله پکار ده چې دې سره ضرور ودرېږو او ادارو له پکاره چارواکو له پکاره چې دا غوښ چوت کی.
او اوریدونکو، موږ سره د دغه ونډې تابع کونکي ډاکټر خالد محمود موجود دی چې د سوات د مزدورانو د اتحادیې مشر دی. ډاکټر صاحب، په نن نه ورځو مخکې ملګري سره خبرې وشوې چې په سوات کې 14,000 داسې خواري کښتي چې هغه ته معاوضه نه ملوي په ډوډۍ کار کوي. نیم په نیمه داسې خلک دي چې هغه ته د حکومت منلی شوي 15,000 روپۍ د میاشتې نه ملوي. نن په هغه ورځ باندې تاسو د حکومت ته څه غوښتنه کوئ؟ څه پکار دي؟
مزدور دلته کې په سوات کې بیروزګارۍ سره مخامخ دي. هر سهار په سوراب خان چوک کې، په نشاط چوک کې، په ګلشن چوک کې، په گرین چوک کې دا مزدوران د دوکانونو مخې ته ناست دي. چا د رنګ کار کوي، څوک ګلکار دی، څوک مزدور دی، څوک ترکان دی. سیخ، سیمنٹ، خښته کې دونه ګراني راغلي ده چې مزدوران 1,500 روپۍ په مشکل نشي پیدا کولی. دا مزدوران طبقه چې کوم دي، حقیقت ویل پکار دي چې مزدور ته ملاو نشي. دا زما غریبه طبقه ده. چې دا یقینا چې ډیره د جړه خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. بیا به دې دوکانونو باندې ګرځي سوال کوي، موږ د سوال لپاره پیدا یو.
یو بل ملګری مو سره دی، د سوات د رکشا یونین مشر دی، او دونه پوښتنه کوو نن سبا په دې ورځو کې په سوات کې بلکې په ټول خیبر پښتونخوا کې د مزدور ژوند څنګه تیریږي، دا څومره پیسې جو د میلاوي کې د ژوند څنګه روان دی؟ بده کې
زه د اتفاق رکشا ډریور یونین صدر جانزیب مینوم دی، د دې منکوټ اوسیدونکی یم او مزدوری ما پخپل د رشکیل رور پاتې شیم، مزدوری ما دا ورځ زمونږ د مزدور ده. مزدور څه ګټي؟ مزدور له شپږ سو اووه سو روپۍ ورځ ورکي، او شپږ اووه سو روپۍ چې د نن سبا په سری پچی باندې لګي، نو د مزدور دغه ژوند نه تاسو ټولو خلکو ته پته ده، مونږ ته پته ده. په دې کې به مزدور څه وکړي؟ د هغه علاج به څه وشي؟ د هغه جامه پیزار به څه وشي؟ دغه غم خادي به څه وشي؟
اوریدونکو هم دغه ټولو خواریکښو مزدورانو نننۍ ورځ مانځلو مقصد هم دا دی چې دلته کوم خواریکښ مزدوران دي، د هغې مسلو ته، د هغې ستونزو ته پاملرنه وشي. دې سره خپل کوربه نیاز احمد خان ته د مینګورې نشاط چوک نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه به هم په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځله زره اووه سو پنځوس، دوله زره یو سلو دیرش، او پنځله زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکي سازمان فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. سازمان پرون رسنیو ته پستولي رپورټ کې ویلي دي چې په 2021 او 2022 کلونو کې د رسنیو په کارکونکو د حملو ورته د ګواښونو کولو شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د رسنیو د ازادۍ د څارنې ادارې فریډم نتورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 83% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نتورک لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د مئی 2022 نه تر 2023 پورې په روستي یو کال کې په پاکستان کې د خبریالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو یو سل سلویخت پیښې ثبت کړي دي. د دې په نسبت د مئی میاشتې د 2021 نه تر مئی 2023 پورې په تیر یو کال کې د خبریالانو په ضد د شوي تشدد شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روستي کال کې د شوي تشدد دا پیښې ښایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبریالانو د زورولو په کچه کې 83% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد خار ټول نه خطرناک ترین خار ګرځول شوی دی. چېرته تقریبا 80% واقعات په دغه خار کې سره شوي دي، ژورنالستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه راج چېرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی نسیم صوبه راج چېرته 23% دا واقعات شوي دي. خبر پښتونخوا کې 9% شوي دي. دغه شانتې بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه ګڼم چې داسې نه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان پخپله هم ځان سنسر کوي. ولې؟ چې دغه ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت کې دی وخت کې ټول نه ښه ټول او ښه لاره ګڼل کېږي چې ځان خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبریالانو د مرکزي تنظیم پی ایف یو جے مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریڈم نیٹورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبریالانو د تشدد د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
پاکستان کے پنجویشت کسان چدئی جرنلسٹان چدئی پر ٹارگیٹ کلنگ کے چدئی وزن سوی دا 2008 سے نن پوری خلق کرٹیسزم برداشت نہ کی لکا حکومتان یا حکومتی ادارے چدئی حکومت کی کم پارٹیاں چپ اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی سے اور چیمپئن کئی جگہ پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چیا حکومت تارا سی پرائیویسی کی اگر وائی چھے بھائی مشکار ہونا دی دا خونو تیس خبر دا دارے دی او دا کئی
در رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبریالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه نه دی منظور شوی.
اور سچ کم جرنلسٹ پروٹیکشن بل دا سوک چکم صحافی تا دھمکی راکی نو دا چکم سوکی نو دا جرم بے تصور کی گئی دے خلاف چکم متعلقہ ادارے دی دے خلاف ایکشن والی اور دے بل دا قانون چھے دے تناظر کے کمیشن میں جوڑی گی اور دے چیئرمین بھی ہو سب ممبران پر کے شامل کی نو دما خط دا قانون دا اور چکم کوشش کوشش دے پدے باندے کار کو
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نیټورک د دې راپور پر ردعمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبریالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو خبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
پرون په کراچۍ کې د لادرک کسانو خپلوانو یو وار بیا مظاهره کړې. دوی د هغو کسانو د خلاصون لپاره شعارونه ورکړل. د مظاهرې سنو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویلي چې د پرله پسې احتجاجونو سربېره هم د بلوچانو د لادرکې لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه کړې چې لادرک کسان د عدالت ته حاضر کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په کوټه، اسلام آباد، کراچۍ او د هیواد په نورو سیمو کې ورته احتجاجونه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسه کال په واک کې تر راتللو وروسته ویلي وو چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. یادا مظاهره چې د لادرکه کسانو د مندلي لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن جوړ کړی و. د لادرکه عبدالحمید زهري لور سیدا حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو دوه کالو راهسمې پلان روکته. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړي، عدالت ته مهم خواس کړي، خو پلان می لا روکته.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے
دوائی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپلو خپلوانو دخلاصن لپارا زما پلا دو کالو رہسی پ جبری توگا لادر کڑے شوی دی دو کالو رہسی منگ دحق پ لٹون کیو ہس معلوماتی نلرو منگ ہم غواڑو چ دنور خلق پرنگ پ آرام چوند کڑو خوس ہر روز دا احتجاج زمنگ د جون برخه جوړه شوی منگ نور ہس نغواڑو یواز دوائی چ زمنگ خپلوان دی رخکاڑ کڑے شی
ہم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے لے کر ہیں
د سیدہ حمید پوینا چپلار عبد الحمید زہری پلسم اپریل کال 2021 کی پجبری توگا لادر ککڑے شوی دی د مظاہرے او گڈنوال اسلم بلوچ پیا مشال لیڈیو تویلی چ د بلوچستان ترسنگ پٹول ہیواد کی بلوچیان پجبری توگا لادر ککی گی تختول کی گی
بغیر کسی برانڈ کے بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں اغوا کیا جا رہا بلوچ کمیونٹی کو
دیوائی بغیر لسم مقدمے یا وارنٹ بلوچیان تختول کی گی بلوچستان کی چ خلق لادر ککی دل اس خزی معشمان او کون کی ہم خوندی ندی نن ہم بلوچان پیوزے کی خوندی ندی پ تعلیمی اداروں کے د بلوچ از دکون کو پروفائلنگ کی گی زورول کی گی من گوختن کو چ لادر کا ٹھول بلوچان دی را خوش کڑی او دا ڈول غیر قانونی کام ندی بند کڑی
شرا کی جو ان لیگل کاروائیوں کو روکا جائے
دا مظاہری او گڈنوال او د بشری حقوق فعال عمران خلیل بیا ویلی د کلون را ہسی خلق بغیر قانونی توگا لادر کی گی او چ بیا سو کی تپوس کوی نو ہغه ہم لادر کی گی
پاکستان کے آئین کے کسی کو جبری گمشدہ کرنا
دیوائی دا پاکستان دا آئین لاندی سوک ہم لا درک کول جرم دے خوبیا بلوچستان او پختنو لپاره دا حص جرم ندی ہر روز دا بلوچستان او خیبر پختونخوا نه خلق تختول کیگی او بیا زنی خلق دا کلونو رہسی په حراستی سنٹرو کی دی رک دی نو پاکستان کی عدالتونه کا آزاد وی نو باید چې دا خلق عدالتونو ته اڑان نکڑے شی
عدالتیں آزاد ہیں لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے
دلا درک بلوچستان او خپلوانو لدی اڑان دی ہم د کراچی ترسنگ په کوئٹہ اسلام آباد کی سوزل احتجاجی مظاہری کړی دی د بشری حقونو او بلوچستانو د حقونو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي خو هغه دا تورونه تل رد کړی او وایي چې هغه کارونه د پاکستان د دښمن هیوادونو ایجنډا ده د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د حقوق د قضیه سیړلو ټوله ممکن هسي کوي د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد کورٹ د بلوچ از د کون کو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړي وو چې یو شمیر غونډې کړي دي او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړي او اسلام آباد های کورٹ ته خپل سپارښتنه وړاندې کړي دي په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن د 13 کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یاد نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې په کې شپږ زره قضیه هواري کړي شوی ہم دی نیاز علی مشال لیڈیو کراچی
تاندے ہلی
تاندے ہلی
تعلیم دپارم سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبړی او یاد هغه کې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ
15 سال زما د واده شو سو اته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تېر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ په پیښور کې اوس شپږنیمې بجې کېدونکې دي د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو تنظیمونه وایي چې د حکومت لخوا د اعلان باوجود د مزدورانو کم نه کم میاشتنی اجرت 35,000 روپۍ ورکولو باندې عمل نه کیږي، چې له وجې د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. د مزدورانو مشرانو دا څرګندونې نن د مزدورانو نړیوالې ورځې په مناسبت په چارسده کې یوې غونډې ته کړې دي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یوم مزدور په مناسبت مزدورانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچانو خپلوانو او مدني فعالانو د لاریون د لارې غوښتنه کړې ده چې روک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په لاریون کې ښځو سړیو بینرې په لاسونو کې نیولې وې چې ورباندې د لادرکه کسانو په اړه شعارونه لیکل شوي وو. د مظاهره یو ګډونوال اسلم بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچان د وارنټ یا مقدمې دایرولو پرته تښتول کېږي. په بلوچستان کې پخوا سړي ورکېدل، اوس ښځې ماشومان او زده کوونکي هم خوندي نه دي. په پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکوونکي سازمان فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. سازمان دا خبره نن په خپل کلنی رپورټ کې کړې ده. دوی ویلي چې په 2020 او 2021 کلونو کې د رسنیو په کارکوونکو د حملو ورته د ګواښونو کولو 80% پیښې شوې دي. نن د قطر په ستر ښار دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه کیږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش کوي، چې پکې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. او روس بیګا شپه په اوکراین 13 میزایلونه ویشتي چې د اوکراینی پوسټ په اهداف ځایي دفاعي نظام یې نیستي ټول تباه کړی دی. د مې په اوله نیټه د شپې مهال ویشتل شوو د دې میزایلو د ځاني او مالی زیان په اړه په سمدستي ډول نه دي ویل شوي، خو په اوکراین کې په دغه مهال تر 3 ساعتونو سایرنونه غږېدلي دي. لند خبرونه اوریدونکو تاسو واریدل. ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. نن د قطر په ستر ښار دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه کیږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو مشر کوي، چې پکې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د مشر ویاند د اپریل په 18 ویلي وو چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې، خو د طالبانو د حکومت ویاند سبی الله مجاهد بیا نن مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه، خو د طالبانو حکومت د دې غونډې څخه ځانګړي هیلې لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دوحا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشورې غونډه د بندو دروازو تر شا کېږي او له منځه یې د رسنیز پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوي هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو، ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته یې په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه، خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري.
موږ غوښتنه ځینې دا وسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا دسې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
هخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې غونډې ته ورغلی کنه ویلي بل شوی نه دی، خو په خبرې د برېټانیا او چین له ځانګړو استازو سره یې لیدل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایند د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې پرې بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 18 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پروني اعلامیه کې هم لیکل شوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان نجونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. هغه میا زیاتوي افغان خځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې په بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په افغانستان کې ځینې افغان میرمنې دعوه کوي چې خپلوان یې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې په بد وضعیت کې ساتل کیږي. دوی دا دعوه پرون د مشال ریډیو له افغان څانګې سره د مرکو پر مهال کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل په 9 نیټه د سند صوبې له زندانونو د نورو 650 بندي افغانانو د خوشي کولو خبر ورکړ. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د افغان میرمنو له دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. پدیړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
چند رمضان در زندان است اینا سعی کنین چه قوه شده از روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چه میره در روژی پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13-15 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندي زندان کې دی.
دغه فلان شوار مریض است، دغه ډاکټره گفت کی ما شاید
اوس مې مړه ناروغ دی. پوګه کې یو دانه ده، ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو اوس باندې دی. پاتې وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي دي. له کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیره وضعیت خراب دی.
دغه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه اخر وضعیت خراب است.
سمیرا وایي چې دوی له 13 میاشتو راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له 13 میاشتو راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستۍ خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه هم به سری په زندان حمله شده دیگه پیش میاد.
په زندان کې 2 ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې راسره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
خبره
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 650 افغانان خوشي شول. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر 60 پورې افغانان چې دي بندیان دي. د شید افغانان د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک چې قانوني اسناد یا POR کارډ یا SEC کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټی کولای شي. دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی.
په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده وایي چې د افغانان د یاره قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
پختون ژغورنې غورځنګ داوا کړې چې د پاکستان فوج د خیبر پختونخوا په قبایلي سیلو کې د دې لپاره چې له هغو سیمو خلک بې دخله او د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي نوي ماینونه ښخ کړي دي. د غورځنګ مشر منصور پښتین د اپریل په 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې که څه هم د خپلې دې دعوې لپاره کره ثبوت وړاندې نه کړ، خو په تېره موده کې په یو شمېر قبایلي سیلو کې شوو ماین چاودنو ته په اشارې د نوو ماینونو ځای پر ځای کېدو قوي امکان څرګند کړ. بلخوا د پوځ یو چارواکي د پښتین د ادعاوې بې بنیاده بللې دي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
پښتون ژغورنی غورځنګ داوا کړی چې پاکستانی امنیتي ادارو د نوو عملیاتو په پلمه خپلو سیمونه د قبایلي ولس بې دخله کولو لپاره نور ماینونه ښخ کړي دي. پښتون دا داوا د اپریل په 26 په خپل ټوئیټر پاڼه کړې وه. د اپریل په 13 مشال ریډیو د پښتون نه د دې داوی پاړه وپوښتل. نوموړي زیاته کړه چې په تیره یو نیمه میاشت کې د مومندو، باجوړ، خیبر، اورکزو، شمالي او جنوبي وزیرستان په هغو سیمو کې د ماینونو چاودنو ولسي وګړي وژلي او جوبل کړي چرته چې پوستی او ودانه وی.
جنوبی وزیرستان لوور وانا دی سیمو کے لینڈ مائنز واقعات مخ کے نو اس پینزہ تنان پدے کی معذور او شہیدان شول. دا عام چ پکم زای کی واقعات سوی دی پاگی کی دا عام اول سنت سره چ زمون خبر وشوی یا تفوس تب ورغلو غو ویل چ دا مخ کے دلتا دا شینو پروت اس دا لک وقت کی گی چ دلتا بیا دا سے دا سامان پروت ہے. نو لہذا پر دے ٹول سیمو کی دا فوج نے علاوہ دا بلچا اجارہ داری نشت رہی دلتا کیلے چک پوسٹونا او نور پوسٹونا پا دا سے ترس جوڑ شوی دی چی یو انچ زمکا ہم دا دوی دا دیتنا دا دوی دا لیتنا بچ ندا.
منظور پشتین پا خپلو خبرو کی پا دے اڑا سا ثبوت وڑان دے نکڑو چی گندی پا یاد سیمو کی دا مائنونا دا پاکستان پوست خخ کری دی. خود پاکستان پوست دا منظور پختین دا ورت کری دا. دا پوست یو چارواکی چی لرسانو سرے دا خبرو اجازہ نلرلا دا نمن خولو پا شرطی دا مئی پا لمڑے نیٹا پا واتس ایپ مشال ریڈیو تا پاستولی بیان کی دا پختین داوا بے بنیادا او پر دروغو ولاڑ بللی دا. دلکلی چې په قبایلي د لو کې ترهګر ماینونه خخوي چې پوز او ریاست پلوي مشران او خلک په نخ کړي. هغه چارواکي په پیغام کې پر منظور پښتین د پوز او ریاست پر ضد د پروپاګاندا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتین تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د ریاست او ادارو پر ضد نه دی، بلکې د پاکستان له آئین او قانون سره سم د پښتنو د مسلو د هواره او د هغوی د حقونو ترلاسه کولو مبارزه کوي. بلخوا د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه د اپریل په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د منظور پښتین دا داوا ناسم وبلل او زیاته کړه د قانون لمخه په کوم سیمو کې چې پوز ماینونه خخ کړي نو هغه سیمونه د ستنېدو په صورت کې ډومبه کار د ماین پاکه کوي.
نو اری ولا خو خپل چتړي او دا چې کوم د شهزادګردي وغیرہ وغیرہ دې سمایونو ولګي هغه پته نه لګي هغه بغیر نقشې نه وي او دې لچل ورګي بارډر سره نږدې علاقې دي کوم لکې دا خلق راغلی او پښیل او هغه د خپل حفاظت د پاره څو مینه لګولی او بیا یې تللی هغه علاقو ته شو کړو واپس تللی.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 15 د پاکستان د پوز ویان جنرل احمد شریف چودھری د یوې خبری غونډې پر مهال دا وکړه چې پوز د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو 50% ځمکې نه ماینونه پاک کړي دي. د دې نه مخکې هم د پاکستان پوز د 2020 کال په دسمبر کې د یو بیان له مخه دا وکړې وه چې پوز باجوړ په بشپړه توګه د ناچاودیدلو ماینونو نه پاک کړی دی او د مومندو په 14.5 کیلومیټرو څخه یې 14.5 کیلومیټره پاکه کړې ده. دا راس په خیبر کې د 12.5 کیلومیټرو څخه یې 8، په اورکزو ضلعه کې د 6.5 کیلومیټرو څخه 15 او په کورمه ضلعه کې د 6.5 کیلومیټرو څخه 4 یې پاکه کړې ده. د پوځي چارواکو او امنیتي شنونکو په وینا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ماین پاکولو کار په ورو ورو روان دی. چارواکو په جنوبي وزیرستان کې له 2.5 کیلومیټرو څخه 15 او په شمالي وزیرستان کې له 2.5 کیلومیټرو څخه 4 یې له ماینونو پاکې کړي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ علمزیب محسود د اپریل په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په قبایلي ضلعو کې د ماین پاکۍ کار نه کیږي او زیاتوي چې غورځنګ هڅه کوي چې د ماین پاکۍ کار خپل روان کړي.
موږ یو خپل دا هڅه شروع کړې ده، دوی ته هم ویلې دي او دغه سه هم اپیر مو کړې ده، خو فلحال یې داسې ترتیب باندې نه پوهیږو چې کچره موږ د خپل د لاین ماين پاکي په خبره خپل یو قدم اخستل غواړو، نو دا چې کوم هغه ډیټیکشن اکوئپمنټس دی یا نور د پروټیکټیو سوټس، نو هغه موږ چرته پیدا کو څو به موږ کارا کی چې موږ د خپل علاقو چې موږ خپل پته دا دوی تم بار بار رپورټ کړی دا خوده نه صفه کوي چې موږ خپل صفه کو.
په دې اړه رسمي شمیري نشته چې په قبایلی ته لوکي د ماين چاودنو سمره پیخي شوی او سمره کسانو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. خو د محسود په خبره په تیرو شپږو کالو کې په جنوبي وزیرستان کې سکم 2.5 او په نورو قبایلی د لوکي تر سلو زیاتې د ماين چاودنی شوی چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې چې زیاتره پکې ماشومان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان د اپریل په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بغیر د نقشو او ولسی اګاهای نه د ماينونو خخول جنگي جرم دی.
جنو پروتوکول سیدی کنه دا کې لاندې دا واقعي جرم دی. هر څوک چې کوي کسو کے سٹیٹ ایک کر دے اور کنان سٹیٹ ایک کر دے خدا کے حوالے سے خدا پاری کی سب ابہام نشتے چلا ہے یو جنگی جرم نہ ہے. منگا چونکہ یو ریاست کی اسی گو اور آغا ریاست زمین دپارا آئینی اور دا قانونی اقدامات کری دی اور آغا قانونی اقدامات منگا دا تحفظ را کئی دی قسمہ تے خونا نو لہذا دلتا کی دا زمین حق جوڑی گی چی منگتا دی یو سیف او پیسفل انوایرنمنٹ رائٹ.
په 2022 میلادي کال کې په پیښور های کورټ کې د ماينونو نه د اغیزمنو د وکیل سجاد محسود لخوا جمع شو شمیرو لمخه په 13 کلونو کې یوازې په جنوبی وزیرستان کې د ماين چودنو په 100 یا پیښو کې 800 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پر دې سربیره 250 ماشومان مایوب شوي، 100 کسانو سترګې له لاسه ورکړي او شاوخوا 3000 څاروي هم مړ شوي دي.
دا مشال ریڈیو دا
د بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکو داوا کوي چې پوس یې د امنیتي اندېښنو له کبله انټرنیټ تړلې ده. دوی وایي د انټرنیټ بندېدو له وجې کاروباري او ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې دي. مشال ریډیو له پرون راهیسې د جنوبی وزیرستان له چارواکو سره په وار وار د ټلیفوني رابطو هڅه کړې چې په دې اړه دریځ معلوم کړي، خو په خبرو ورسره ونه توانېدل. البته په کمی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي مولوي جمال الدین ویلي چې هغه به دا مسأله له پوځي چارواکو سره پورته کړي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سے دن کے مشال ریڈیو تا ویری دی چې د پاکستان حکومت یې پسیما کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی بخت الله مسید ویایي
چې د مسکی معوز دای د سوشل میډیا نو دا همیشه بند کوي چې کوم سکول ویل کې د نن سبا خو آنلاین اپلای کېږي، کلاسونه آنلاین کېږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شې دو آرمی په موجوده دو په دې علاقه کښې نیټ بند کړی دی چې کله هسې به ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا 6-6 کیلومتر 7-7 کیلومتر رومیږ درې مې د یوې وړې کې ډاکومنټ لاژلې د پوره مېږ دنیا په خلاف تجربه کوي او د افسوس خبره د میش په علاقه باندې 3G 4G نیټ یې بند کړ د چا سره د میش رابطه نشي چې د میش په وزیرستان باندې څه کېږي میش ته هېڅ پته نه لګېږي.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي نور د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دا د سراروغه اوسیدونکي عثمان مسید نه ور وایي.
انټرنیټ خو ډېر شپې را څه بند کړی دی. محسود بیل صاحب وزیرستان چې خلکو مانا چې ډېر زیاتې مشکلاتو سره مخ پیدا کوم کاروباري حضرات دي او نور چې کوم تعلیم سره شعبې سره تړلی خلک دی دا قادر عجیب مسلاد نه بند کوي آرمی کنه چې د خدای د کوره له مشته دا نیټ کولاو کو نیټ دا نرو نه بند کوي مشته سخته مسله وي او دې چې سیکورټي په نومه باندې را بند کوي نیټ کنه خو دا رایې نجاته برېښنا 2009 شیر دی 2023 خو دا سیکورټي
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا گے دا
چې نیټ وی نو دنیا دغه سره تړلی دو لکه څنګه یې کراچی اسلام آباد لاهور پېښور ته ضرورت آئے هم هغه شان یې د میرا جنوبی وزیرستان ته د میرا مسجد ایریا ته په غیشان باندې ضرورت آئے نو د بعد مرغه چې معمولی غونده ګربل وشي بیا په میش پسې نیټ د تا بند کړو دا ظلم کوي زیاتی کوي نه جایز کوي زه خو چې کوم دانا درېم نو په اسمبلی کښې هم ضرور په دا خبره باندې خبره وکړه د گورنر وزیر الله سره بلکې د فوجي مشرونه سره هڅه وکړه چې دا مي مسله ده دا بحث ورته د حلقوي نه د الکسعین انشاءالله تعالی
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په خیبر ضلع کې د زراعت یا کرنې بدلون پلان لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوي دي. د خیبر د زراعت محکمې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په باړه کې په لسګونه اکړه ځمکه یو شمېر سبزیو نور فصلونه کرلي او ښایي ښه پیداوار ورکړي. د باړې کروندګر وایي په تېره نامنې کې ځمکې شاړې شوي دي او په کار د حکومت ورته یوه زیاته اندازه ځمکې هوارې او کرکیلی ته برابرې کړي. دوی د دې ترڅنګ غوښتنه کړې چې سره ورته هم باید ارزانه بیه ورکړل شي. دا چې چارواکي په دې اړه څه وایي په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مشر افسر ضیاءالاسلام داوړ د اپریل په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې د زراعت د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړي.
داسې مونږه پیاز 280 اکر پیاز مونږه په ټول خیبر کې لګولی دي. انشاءالله دا به ښه پیداوار وسو کې امید ده. 57 ویرایټي مې کرلی دو پیاز آبا د اګریکلچر ټرانسفارمیشن لاندې مونږه کړي دي تقسیم کړي دي. داسې مونږه غنم پیلا ځل سیډ سرٹیفیکیشن پروسیس سیډ ملٹیپلیکیشن ورته وی تا سیډ سرٹیفیکیشن پروسیس مونږ کړه دا غنم به مونږ په خیبر کې سرٹیفایډ سیډ پیدا کوو ان شاء الله. او باغونه مونږ 80 اکر د مختلف ارګنایزیشن نه ان جی اوز نه پروجیکټونو نه سودا سے 70-80 اکر پورې مونږ ولا غول باغونه.
نموډي ویل چې خریډي یا مشروم او زنی ګولونو فصلي حاصلات هم ورکړي او ځای کروندګر وس په مارکیټونو کې خرڅوي.
چپاکه مونږه مشروم کلټیویشن وکړو گلیډولس چې کومه ګول دا هغه ښه کامیاب لاړو مارکیټ پورې ورسېدو اګریکلچر ټرانسفارمیشن کې. او داسې مونږه زیتونو باغونه ولګول 200 اکړه زیتونو باغونه تیر کال و اوس دې کال دواړه چې سره جمع کې سو 200 اکړه انشاءالله مونږه زیتونو باغونه ولګول.
د خیبر ضلع یو کروندګر ګل فراز اپریده وایي چې دوی د تخمونو ورکولو او باغونو لګولو ستاینه کوي خو په کار ده د ارزانې سرې ورکولو بندوبست هم ورته وکړی شي.
کله نه موږ متاثر شوي یو نو فصلونه ډېر کم کېږي. یو خو د سرې بحران د سره ډېره کم هغه شوه ده کې ماته شوه نو د دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نه شي ورکولی. فصل یې بس هغه شانتې نه کېږي چې څنګه به مخکې کېدو چې هغه سرې ارزانه وه.
د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د دغې سیمې وګړي وایي چې دوی تر څو کډوالو نو پټي ټول شاډ شوي او دا مهال هم پکې په زرګونه اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار ده حکومت یې د هواري او اوبو بندوبست وکړي چې بیا یې بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پښتونخوا کې خزی او جنکی د نورو کاروبارونو ترڅنګ آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډیو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدې طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکاري مدیحه امیرزاده په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وای د خپل کاروبار مختوړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغې کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغې هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغه سیمپل لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره نه راسي. خو په آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا
کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي وویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولریو په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.